السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په مو کړی مهمو خبرونو ته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا د دولتي شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ افغانستان کې د 1545 میگاواټو لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید 15 قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي د لاسلیک په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پیلېږي. برېښنا شرکت وایي د دغو پروژو مجموعي ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له کچې سره برابر دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي پاکستانی ځواکونه به له روژې مخکې په ټکو یې افغانستان کې په تروریستانو بریدونه وکړي. خواجه آصف پاکستانی رسنۍ ای آر وای سره په مرکه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه وویل که چیرې دغه عملیات وځنډول شي نو تاوان به یې ډیر وي، خو هغه زیاته کړه چې دا یې خپل شخصي نظر دی او د تایید شویو معلوماتو په اساس دا خبره نه کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دغو څرګندونو په هکله غبرګون نه دی ښودلی، خو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یکشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانستان نه غواړي چاته ضرر ورسوي، خو په ټکو یې که څوک ناپاک نیت ولري نو مناسب ځواب به ورکړل شي او تاریخ دا خبره ثابته کړي. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو افغانستان کې فنا اخیستې او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو کابل تل دا تور رد کړي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو خلاف وکاروي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د ایران د توغندیو وسله امریکا سره د خبرو موضوع نه ده او نه پوي. عراقچی د چهارشنبې په ورځ د یو حکومتي لاریون په ترڅ کې ټینګار وکړ چې په ټکو یې هیڅوک نشي کولی د ایران په توغندیو تعرض وکړي. خو د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وادپول د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اتمی پروګرام سربیره د ایران د بالستیکو توغندیو د پراختیا پروژه هم د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یوه بله موضوع ده. د عمان پلازمینه مسقط کې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ د خبرو یو پړاو ترسره شوی او د بل پړاو نیټه تر اوسه نه ده څرګنده. د فلسطینیانو د خودمختار ادارې رئیس محمود عباس له متحدو ایالاتو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د اسرایلو د پلان په وړاندې چغواړي په لویدیځه غاړه باندې خپله ولګه ټینګه کړي، پریکنده غبرګون څرګند کړي. د فرانسې خبری آژانس خپل رپورټ کې زیاتوي چې محمود عباس ناروې ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې هکله یې د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستور سره خبرې کړې دي. محمود عباس خبریالانو ته وویل چې دغو جدي سرغړونو ته باید د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا پریکنده ځواب ځکه وویل شي چې د ولسمشر ترامپ د هلو ځلو مخه نیسي او د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونې ګڼل کیږي. د اسرایلو امنیتي کابینې د یکشنبې په ورځ یو لړ اقدامات تصویب کړل چې اسرایلو ته اجازه ورکوي تر څو خپل کنټرول هغو سیمو ته وغځوي چې د اوسلو د 1990 کال تړون سره سم د فلسطینیانو د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې دي. او د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام کې د پنجشنبې په ورځ د سریلانکا ټیم د عمان په وړاندې، نیپال د ایټالیا په وړاندې او د هند ټیم د نامیبیا په وړاندې لوبې کوي. پرون د افغانستان ملي ټیم په دوهم سوپر اوور کې لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. دغه راز پرون د استرالیا ټیم آیرلند ته د 18 رنزونو په توپیر او ویست انډیز د انګلستان ټیم ته د 150 رنزونو په توپیر ماته ورکړه. د جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په اتمه وشي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو ریپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول.
چې دوی چې دلته پوښتي چې برق زیاد د افغانستان کې او برق ښه هر ورځ په سلهاو سلهاو فابریکې دلته دي وطن کې جوړ شي او په میلیون میلیون انسانان مصروف شي.
ملګرو ملتونو په علومو کې د ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
چې کله خبرې کوو همدغه وایو چې کاش کولی مو شوی حداقل یوه ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یوه ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو.
روژه را روانه ده خو خلک اقتصادي ستونزې لري.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برښنا دولتي شرکت او د عزیزي د پانګونې ګروپ ترمنځ د 1500 میگاواټو برښنا د تولید د 15 پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي چهارشنبه د سلواغې په 28 کابل کې د لمریزې او د سکرو د ډبرو د برښنا د دغو قراردادونو د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړ. میرویس عزیزی په دغو مراسمو کې صنعتي پراختیا او کارموندنې لپاره د ډاډمنې انرژي په ضرورت ټینګار وکړ.
محترم تاجر صاحبان دلته ناست دي او محترم صنعتکاران، دوی زیات تقریبا 6500 فابریکې لري په کابل او هرات او قندهار او یو ځای بل ځای کې، خو فابریکه په جنراتور باندې نه چلیږي او فابریکه سلیج ساته بر وړي وخته او افغاني تاجران دوه با ابتکار خیلی دي چې دوی چې دلته پوښتي چې برق زیاد د افغانستان کې او برق ښه هر ورځ په سلهاو سلهاو فابریکې دلته دي وطن کې جوړ شي او په میلیون میلیون انسانان مصروف شي.
بلخوا د برښنا شرکت عمومي رئیس ملا عبدالحق همکار غونډې ته وویل چې د برښنا د تولید دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار کې پیلېږي.
د کابل ولایت د نغلو په سیمه کې به 100 میگاواټ لمریز برښنا د تولید پروژه، دوم د پروان ولایت د باریکا په سیمه کې د 100 میگاواټ لمریز برښنا د تولید پروژه، دریم د غزنی ولایت د 110 میگاواټ لمریز برښنا د تولید پروژه، څلورم د بغلان ولایت د 350 میگاواټ د ډبرو سکرو د برښنا د تولید پروژه، پنځم د تخار ولایت د 115 میگاواټ د ډبرو سکرو د برښنا د تولید پروژه.
د برښنا شرکت رئیس زیاته کړه چې د دغو 15 پروژو 1500 میگاواټ ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برښنا له کچې سره تقریبا برابر دی. بلخوا ښاغلی عزیزی په خپل اکسپانه ولیکل چې د یادو پروژو د طرحې او تدارکاتي چارو کارونه مخکې له مخکې بشپړ شوي دي او د نننیو قراردادونو په لاسلیک سره به د پروژو د جوړولو بهیر سمدستي پیل شي. په دغو پروژو ټول ټال 43 میلیونه ډالر لګښت راځي او له 2 تر 3 کلونو موده کې به بشپړ شي. د رپورټونو په اساس افغانستان اوسمهال د خپل اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه ترلاسه کوي چې هغه هم کله ناکله د تخنیکي او طبي عواملو له کبله پرې شي او خلک له پارچاویو سر ټکوي. کارپوهان وایي په افغانستان کې برېښنا د لسګونو کلونو راهیسې تر ډیره د اوبو د بندونو څخه تأمینېدله، خو اوس د لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا پروژې نسبتا په کمه موده کې بشپړېدای شي. ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د برېښنا د بندونو متخصص وایي د ډبرو د سکرو برېښنا چاپېریال ته یو څه زیان رسوي، خو د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره د زیان مخه نیول کېدای شي.
افغانستان خو ډېر اوبه لري، خو ولې داسې خبره ده چې د بندونو جوړول وخت نیسي، یعنی 3 تر 5 کاله پورې وخت نیسي چې یو بند برق جوړ شي، او د عاجل دپاره سولري را ډېر ښه دی او د ډبرو سکاره. خو نن تاسې ګورئ چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او دوی کولای شي چې د پرمختللي ټکنالوژي نه کار واخلي او دومره فلټرونه ولري چې دومره ضرر ونه رسي د محیط ته.
عزیزی گروپ په مجموع کې په افغانستان کې د 1000 میگاواټو برېښنا د تولید ژمنه کړې ده. درنو اوریدونکو، د خبرونې پاته برخه کې همکار احمد تکل سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دا غوښتنه په ساینس کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې دا د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم ټینګار کړی چې له ساینس څخه د ښځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي له څه باندې څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې د محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یونما د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي. په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکی انتیاره ده. یونما له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته رسیدو یو میاشت وروسته د سپتمبر په 13 د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانستل او نجونې په کور کې نیولې. یونما وایي همغه څه چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع همدارنګه د داسې راتلونکو د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یونما په دې بیان کې خپل مهمه غوښتنه بیا تکرار کړي، اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له څه باندې څلورو کلونو راهیسې دې ته منتظرې دي چې کله به یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ثانی پورې تړلي وي تر څو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپیریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ثانی څه باندې څلور کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلې کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په لسم ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوې وایي،
پر ار افغان انجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تیریږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په انجونو او میرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسمتیانې چې زما خاصې دي، نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ په چې کله خبرې کوو همدغه وایو چې کاش ولای مشوای هدا اقل یو ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یو ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو. که چې موږ مثلا اوس موږ ټول لوی یو غټي شوی یو، هر څوک د ځان صلاحیت لري بیرون ووځي چکر ووځي، خو موږ چې کله غواړو چکر ته ووځو بیا هم غواړو مکتب ته لاړ شو. مثلا موږ اته د چکر ورځ هم غواړو مکتب کې تیره کړو، موږ دومره په خپل ښوونځي پسې تګي شوی یو او وږي شوی یو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ښځې او نجونې په ساینس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساینس کې برابري اړینه ده. په ساینس کې د ښځو او نارینهو مساوي ګډون د بشریت د پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواری هم په ساینس او ټکنالوژۍ کې د ښځو رول ډیر مهم بولي او وایي
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی، هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
په عین حال کې د کابل پوهنتون پخوانی رئیس حمید الله فاروقی وایي لکه څرنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي، عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلی دی چې دا علم لري تنها په هغه ساحه د مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا یې خلق کړی، دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلاتو سره، په دغه حالت سره چې کهکشان ده او کائنات ده او دا ټول یې خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساینس او ریاضي او دا شیانو باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاسته راوړنې ولري؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي له ساینس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتریش ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپل راتلونکی په ساینس او ټیکنالوژۍ کې وویني، او هر ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ساینس کې د ښځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 80% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بے برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې د کوچنیو او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډېر محدود. تر راپور لمخې په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان ښځې وایي وروسته له هغه چې له کار منع شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او آن د ورځنیو لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سختو فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپلې کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو له بیا ځلي وخت رسیدو وروسته زما اقتصاد ډېر کمزوری شوی دی. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه یوازې محدودیتونه بلکې اصلا هیڅ مالي سرچینه نه لرو. زه بې دندې یم او کله چې دنده نه وي عاید هم نشته. له ډېرو ښځو ورځنی عاید اخیستل شوی دی.
د هرات ولایت یوې اوسیدونکې چې د دریو ماشومانو یوازینۍ سرپرست ده او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو اوس یې بیکاري ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډېره سړه ده موږ هم د خوړلو لپاره هېڅ نه لرو. په الله قسم چې نه یې لرو، نه وریجې شته، نه غوړي او نه هم وړه شته او نه یې د اخیستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړی.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپایي ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور له مخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوې او هدف یې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د ښځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان ښځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سختو اقتصادي ناورینونو خواته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي له زده کړو او کاره له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د ښځو د څنډې تکولو په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ او اوږدمهاله هوساینې پر وړاندې جدي خنډ هم ګڼل کیږي. یوناما ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسېد، خو د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ضد واکسین د تازه کمپاین له پای ته رسیدو سره هم مهاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 28مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې د دغه ماشومانو د معافیت کچه ټیټه ده او له همدې امله اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو د غراض له یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوی څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیونه ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
ډېر دي او تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه دي رسېدلي او نسل کوم سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډېر اړتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په ژمي کې ډېر مریض دي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح تر راغلي دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډېر شمېر خلک خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نشي وړلی.
پلان بهتر مخکې به واکسین ډېر ښه و، واکسیناتورانې به مېرمنې وې او موږ به په ډېر ډاډه سره خپل ماشومان وروستل. اوس نه نجونې واکسیناتورانې شته او نه هم کور په کور واکسین. ډېر وخت خلک خپل ماشومان جمعتونو ته نه وړي، له همدې امله ماشومان د واکسینه پاتې کېږي. ښه ده چې یو وار بیا کور په کور واکسین پیل شي، خانه به خانه شوه.
یو شمېر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال له دوی هیڅ ماشوم بې واکسینه نه پاتې کېده، خو په تېر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومانو ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې ستونزې موجودې وې. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په ښه شکل تطبیق شول. یو څه ستونزې وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلکو خپل ماشومان جمعتونو او مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلې د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه هم مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2026 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړ توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
لا خبرونو ور اخوا
تازه دی رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژې را رسیدو اندېښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې روژې ته د خوراکي توکو برابرولو اندېښمن کړي. بلخوا ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو، مرستندویو مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځانګړې توګه په روژه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزې ته د ګوتو شمار ورځې پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي دې سوړ موسم سره هممهاله د روزې لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پخو معلول هم دی ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د رارسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستي وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنۍ سره.
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپل وکاسیز کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره مطرح او د مرستي غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانه، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم، او زمونږ کارونه کمزورې دي، او په باد باران کې خو بېسه کمزورې، کله چې باد باران وي بیا خو بېسه په کور باندې پراته یو، او د روژې دپاره خو هېڅ نه لرو، او که مونږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه نو بس مونږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندویه سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د دې ډلې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي. توڑان دی سیاه تکڑا
کلی پر عرصه دنو سرا واقعا سا تیبی دیخی زلزلی یا سیلابون وحلی افغانان سا دا مهاجرت سا پا وحلی افغانان او تا سنگی بیروزگاری وحلی افغانان پروژه که برد دیر زیر سنز سر مخوی دولت و خیر بنسوچونه سرمایدار خلق دی او پا دقا مبارک همیاش که دی خلقو لاس نوی وکی منگ اخپلا دل تیبا طولنه لرو و خیر رسمی طولنه دا ځوانان زمونږ اکثره سوچ مسافر دي یا په افغانستان کې سوک په کار باندې بوختي یا سرمایداران دي، دوی نه موږ د میشتانه هر میاشت لیک یو فنډ اخلو او بیا د خپل کور کلي کوم بېوزله خلک چې دي د دوی لاسنیوي او مرسته کوو. 15 ورځې یا 4 ورځې مخکې 3-4 لکه افغانۍ توزیع هم وکړه، دا همدغه بېوزلو غریبانانو ته دې په خطر ورکړي چې روژې ته آمدګي ونیسي خو دا بسنه نه کوي.
که څه هم د روژې میاشتې کره نېټه لا مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دو مشخصی کی، خو د جنتری لمه خیسا کال 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې له بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او اوس هم د دې خبرونې ورسای راپور. په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه لا هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اورېدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوي دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوی دی.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوډکو سترګو له ښوونځي کور ته سون شوی، د خپل جسمي ناتوانۍ له امله نه بلکې د ملنډو، تمسخر او ورته د سپکو نومونو د اخیستلو له امله، چې ښایي ډېر کلی له معلولیت هم درد ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختې ورځې یې تېرې کړي دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خونځي تتلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لامل به کور ته راتلم. ډیر به می جړل او ویل به می چې نور مکتب ته نسم، خو بیا به می لزان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پرېکړه مې وکړه چې په هر حالت کې به درس ووایم، تر دې چې ورو ورو اکاډمیکي دورې ته ورسېدم.
د تابش په وینا له دغو تجربو تیریدل د دې لامل شوه چې لوړو زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور ښیي معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال له ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه